رادیوست و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
ډیر مننه آرش همایون، ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوه ونیس پروګرامونه لرو، راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي، همدارس په کندوز کې پیل شوې جګړې پرون مخصوصاً پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاګ رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتوري شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټو نور غړیو چیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسله والو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسله والو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزي ډلې له لوري د 206 اویان جنو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو جنو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14 له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د جنو پر یو شونځي يرغل وکړ او د نهو او ولسو کلونو ترمنځ 206 اویان جونې وتښتولې. خو 55 جونو وکړې شول چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یوش نوري د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشی کړی شوې. یو شمیر نوري هم څو کاله وروسته وتوانېده چې وتښتي، خو لا هم 112 بې درکه دي. د نړۍ تر ټولو ستری الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایی بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 340 کیلومتره و له مځکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې د تیلو دوې ټانکۍ او د بوینګ 2 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچچ پر ضد په بیساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرو سیاسي ګوندونو، مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو ونه ختل او د هغوی مخه یې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. دې سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وشتې نه. دا پېښه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو ویلي چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څه وایي؟
دا د سولې خبرې شروع کړي باید چې قرباندې کړی وای.
هم زما هیواد دی، بس نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللی دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلای ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګند کړ چې هغوی نه غواړي.
معلومه ده کسای کې جنگ میخواین هیچ وخت از دښتون.
سرابي وویل په دې هیواد د یو اوسیدونکو او شتې له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه شوی چې جګړه څو غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډېرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی، خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړ مشپه پر کندوز ښار له څو خواوو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبري وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل
تیر ورځ په کندوز کې سخت جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدید جګړه روانه وه، خو د ماخوستان رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ای چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه. د کندوز ښار په نږدې سیمو کې دغه فشار هم بولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز سیمه وضعیت ته سیدونه ونه چې ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د شمېر کورنۍ د کندوز څنډونه ښار ته راګرځېدای شوي دي، خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 پاتیان او 8 وژل کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې سپینږیرې کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ایز چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، نور د بغلان لوی لارې ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي آباد خان آباد سړی سړک د لغلارې کندوز تخار بدخشان دې ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لارې ترافیکو پر مخ خلاص دي، خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه بندې وي. نور د جګړې شدت چې دا د تېرې ورځې نه راکټ شوی ده، هغه شدت چې مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې، ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته اورېدل کېدله.
سلامت اوسئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حملې ډېرې کړې دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 400 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، ناندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 400 ساعتونو کې مجبور راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي راډیو ته پر دې ځای خبر پاڼه کې ویل شوی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیرآباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان وو. نه، 4 نور ژوندي نیول شوي وو. او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم لمنځه وړل شوی وو. دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال او طالبانو ترمنځ نشته سوی و چې یو طالب وسلوال پکې وزل سوی او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وزل سوی او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان نوري سره چې ما خبرې وکړې دوول چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید ووایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزني کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هر شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوستو جګړیز پیښې رامنځته کېږي، جګړې کېږي. دا تېره شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه وه او تر اوسه پورې د تلفاتو او یا مالي او ځاني زیان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کومې دي او د لارو چې کومې پوستې دي په هغوی باندې هم جګړې کېږي، جګړې روانې دي. خو د دې تر څنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرح په حال کې ده، د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرح کی او بیا ورستی په باندې کار وکي. دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه راشيدلو دي او کافي قوت او اقامات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیز پلان د تطبیق په حال کې دی. دوی برخه عملا د خواجه عمری ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. اته بجې او ولس دقیقې شوې. د مصالحې د مشرتابه شورا دریمه ناسته چې ټاکل شوې وه پرون وشي تر نامعلومې نیټې وځنډېده. د دې شورا ویاند عمر داوودزی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې ناستې د ځنډېدو علت د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وصال راپور واوري.
که سهم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبه ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبه پرس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې بوګوته کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا دریمه استشهو وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاری کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ترغی چې دغه کمیټه خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لغه ورسته دا ناسته تر سره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپور تشو پښتنو ته په جواب کې ویل چې د دې شورا د چړشمبي ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه درمنسته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تیرې چړشمبي په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکو پلاوی د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچی پلاوی او د سولې د سرو خود تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مانه کې وشو، خو په دغه ناسته کې ورستۍ پریکړه ونشو او د دې شورا غړو ویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبه پر ورځ ورستۍ پریکړه وشي. خغلی داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غوي میاشتې په 9 نیټه په کابل کې وشي ویل چې د دغه جرګې د جوړیدو لپاره تیاری نیول شوی او د روان المریض میاشتې تر 9 نیټه پورې به د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه ویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې ډېره هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې ستاسو ځینې پیغامونه را رسېدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي: زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړیږي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولې سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي: حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سرې کرشي به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. غلام سرور ودان بیا وی: پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمېر مشان د پلاوی د جوړېدو خنډ دي. عزیز الرحمن له نګرهار لیکي: د پاکستان ملیشا، البته د منصور طالبان دي، د روان جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي: د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه نه هیله کړل. عطاالله خوګنی د کابل نه لیکي: وای د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوشم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوریده د خبرونه په دوه منی مای کې 2.5 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشر مانی په یو خبر پانه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وبري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان روستا افغانان وای چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوزی عملیاتو اعلانول د منلو نه دی. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر ده چه دا جگری مگری نور پا افغانستان که ایست پا درد نخوری خلق از اوی اوز مثال ده سول خبری شروع کری باید چه قربان ده کرده وی
نام زما حواد ده بس ده نور سول غوارو طالبانو نم غوارو چه نور سول ده غاله کیگ دی و دولت نم غوارو چه نور سول چه پا هر قیمت کیگی نور سول غوارو بس.
طالبانو تیر ورز ده الفتح پنامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کرل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی دی. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامې کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغه ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامې کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونی په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نسی تامینېدی. خبرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته په اشاره لیکلی چې وایي ښاغلی خلیلزاد له عمان نیولی تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کېږي. یورو ایشیا زیاتوي د ښاغلي خلیلزاد چلند پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که پخپله د ښاغلي خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډېره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوځ په ښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي غبرګون نه دی ښودلی. یورو ایشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بېلابېلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې، او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لرې ساتل د ښاغلي خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده، او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونی په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونی په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي، او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړي چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بېلابېلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بېلابېلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارات کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي، او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د اولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامداره نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یو ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسی زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یوه مرکزی برخه کې راغون شوي وو. هغوی نارې وهلې چې ویچیچ باید له واک لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوو چې د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لرې شي. د پرونی لاریون و ګډنوال بوګدان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر وچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغون کړي چې ساره یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیر شو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د وچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشستانو غلو مخنیوی کوي. چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړوونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 15 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونې نیمایي.